دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته په کندهار کې د طالبان حکومت سیمیز مسولین د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو ډلهیز قبر پیدا کېدو خبر ورکړی دی د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور احمد سید د دوشنبه په ورځ امریکا ژغته ویل چې دغه ډلهیز قبر درې ورځې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ په مربوطاتو کې موندل شوی دی ښاغلی سید زیاته کړه چې په دغه ډلهیز قبر کې د دولس کسانو جسدونه موندل شوي دي هغه وویل د دولس تنو جسدونه بولدک ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیدا شوي نه کاله مخکې دغه وژل شوي کسان د جنرال رازق لخوا له خپلو کورنیو او دوکانو وړل شوي او بې محکمې وژل شوي دي خو تر دې مهاله د طالبانو د کندهار د ولایتي چارواکو دا ده چې دا کسان د جنرال عبدالرازق لخوا وژل شوي په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي او نه هم د جنرال عبدالرازق د کورنۍ غړو چې د افغانستان څخه بهر ژوند کوي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډلهیز قبر پیدا کېدو په اړه د راپورټونو خپرېدو سره هم مهاله ملګرو ملتونو په دې اړه پر څېړنو ټینګار کړی دی د بشري حقونو څار کمیسیون د آسیا څانګې مرستیالي پیټر شا ګوسمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد ډلهیز قبرونه باید خوندي وساتل سي او د ځانګړو متخصصینو لخوا دي وڅېړل سي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د افغانستان په اړه به نن د سه شنبې پورې بس پلیږي چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي یونما وایي د دې غونډې په یوه برخه کې به د یونما سرپرست مارکوس پارزل هم د افغانستان په اړه معلومات ورکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي چې شش کال به هم د دغه سازمان په عمومي اسمبلې کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبرې ونه کړي دغه په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان تر څنګ میانمار هم تیر کال او شش کال به په دې اسمبلې کې له خبرو کولو بې برخې وي د پاکستان د بلوچستان صوبې پارنای ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ یو هلیکاپټر البدلی چې د دوو پلټونو په ګډون شپږ پوځیان پکې وژل شوي دي د پاکستان د پوځ د امریکو ادارې ISPR ویلي چې هلیکاپټر د تخنیکی خرابۍ له وجې لوېدلی خدای نه دی ویلي چې د لوېدو د پیښې وروسته کله هلته نور پوځیان ورسېدلي او په دې اړه نور تفصیلات نه دي جاری کړي بلې خوا د بلوچستانو د ازادۍ پوځ یا BLA د پاکستان د پوځ هلیکاپټر د وشتلو ادعا کړي دا په داسې حال کې دا چې روان میلادي کال د اګست میاشتې پر دوهمه هم د دغه هېواد یو هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې دوه جنرالان او څلور نور سرتیري وژل شوي وو د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا بیالي ویاند جنید بلوچ رسنیو ته د ایمیل په یو بیان کې دا ادعا کړي چې بلوچ وسلوالو درنای ولسوالۍ د زردالو سیمې سره نږدې په عملیاتو کې د پاکستان د پوځ دوه تنه نیولي وو او کله چې د پوز هلیکاپټر هلته ورورسیده نو بلوس وسلوالو د ارنای د کوست د سیمې څخه نږدې د هلیکاپټر ووښتله د امریکا متحده ایالاتو خبرداري ورکړې چې ماسکو په اوکرين کې اټومي وسلې استعمال کړي نو د بدو واقعو سربا مخامخ سي امریکا د خبرداري لاغروسته ورکړې چې د روسي د برنو چارو وزیر وویل چې هغه سیمې چې د رفرندم ورسته ماسکو سربا یو ځای سي نو روسي به مکمله خوندیتوب کوي د اوکرين په ختیځ سیمو کې درې مورز هم رای واچول سوی او دا هغه سیمې دي چې روسیه په زور نیولې دي او د روسیه پارلمان به پر اتلونکو څورځي کې د جلاسي به سیمې له ځان سره رسمي یو ځای کړی د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار روسیه ته خبرداري ورکړي ک په اوکرين د اټمي وسلو برید وکړي نه وړا واکه بولري امریکا ته ورونه ورستا لاغه د خبرون وشو دو کله چې د روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر درو سو زرو پوري د احتیاطي نظامیانو د برابرولو اعلان وکړ او په عین حال کې دا ټینګ وسلو د برید امکان هم څرګند کړ دا لومړی ځل نه دی چې متحده ایالات د اوکرين په جګړه کې دا ټینګ وسلو څخه د کار اخیستلو لپاره روسیې ته خبرداري ورکوي د روسیې تحقیقات کوونکي وایي چې د دوشنبه په ورځ په یو ژوندۍ یو وسلوال کس برید کړی او د خپل ځان د وژلو لمخې د یو روس ماشومان په ګډون 15 تنه وژلي او څلور وشتنه نور زخمي کړي دي د روسیې د کورونو چارو وزارت وایي پیښه د ماسکو سره 910 کیلومتر لري په مرکزی شهر د جیفیکس په یو شونځي کې سی وی د خبر لمخې بریدګر چې د روسیې د تحقیقاتو دولتي کمیټې نوم د اشکلن ارتم کاز اشنوف یاد کړی د برید ورسته ځان وژلې دي په دې شونځي کې د لومړی څخه تر یو لسم ټولګي ماشومان ته زده کړه ورکول کیږي د ادمورتیا والی وویل چې شونځي خالی سی وي او شاوخوا سیمه یې کلا بند سی وي. ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نو دوشنبه پرس د امریکا د استخباراتو پخوانی کردادي ایډوارډ سنوډن ته د روسیې تابعیت ورکړ. د ولادیمیر پوتین په یو فرمان کې د ایډوارډ سنوډن نوم د هغو کسانو په لیست کې لیدل کیږي چې تازه یې د روسیې تابعیت ترلاسه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په اړوند د واشنگټن او ماسکو اړیکې خورا ټیټې کچې ته رسېدلې دي. ایډوارډ سنوډن په 2013 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو د څارنې د پروګرامونو په اړه د محرم اسنادو تر افشا کولو وروسته لومړی هانګ کانګ او بیا روسیې ته پناه یووړه او عملته وسیږي. د امریکا د الکترونیکی وسایلو ستر تولید کوونکی شرکت ایپل پر دوشنبه پرز وویل چې د آیفونونو نوې نسل به په هند کې تولید کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا شرکت هڅه کوي چې په چین باندې خپل تکیه راکم کړي. د آیفون د زیرکو ټلیفونونو د تولید او ویش مرکز اوس مهال په عمده توګه په چین کې موقعیت لري. دا په داسې حال کې ده چې ایپل شرکت څو اونۍ وړاندې د نړۍ بازارونو ته د آیفون 14 ټلیفونونه د وړاندې کولو اعلان وکړ. دا خبرونه شته چې د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرې ده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د کندهار په ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د دغه ولایت د سپین بول د کولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو ډله ییز قبر د پیدا کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور احمد سید د دوشنبه په ورځ امریکا ژغ ته وویل چې دغه ډله ییز قبر درې ورځې مخکې د سپین بول د کولسوالۍ په مربوطاتو کې موندل شوی دی. ملګر ملتونو په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات پر پورت کووري.
په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نور احمد سید د دوشنبه په ورځ وویل چې په دغه ډله ییز قبر کې چې د سپین بول د ګلسوالۍ په مربوطاتو کې موندل شوی د 200 کسانو جسدونه پیدا شوی. هغه ادعا وکړه چې دغه کسان نه کاله مخکې د جنرال رازق لخوا خپل کورونه او دکانونه ورل شوی او بیا به محاکمه وجل شوی دی. تر دا مهاله د طالبانو د کندهار د ولایتي چارواکو دا ادعا چې یاد کسان د جنرال رازق لخوا وژل شوی په خپلواک توګه نه ده تایید شوی او نه هم د جنرال رازق د کورنۍ غړو چې د افغانستان څخه بهر ژوند کوي په دې اړه څه ویلي دي. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډله ییز قبر پیدا کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته ملګرو ملتونو په دې اړه پر څېړنو ټینګار کړی دی. د بشری حقوقو څار کمیسون د آسیا څنګه مرستيالي پاتریشا ګاسمن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې ډله ییز قبرونه باید خوندي وساتل شي او د ځانګړو متخصصینو لخوا وسیرل شي.
د ډله ییز قبرونو پیدا کېدل د چارواکو له لوري د غاچا خستلو د مخنیوي د اقداماتو بیړنۍ اړتیا رامنځته کوي. څنګه چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسون په افغانستان کې د شفافیت په لارو چارو باس کوي، دا مهمه ده چې ټول ادا شوي جرمونه د پروسې د یوې برخې په توګه وڅېړل شي او د نړیوال معیارونو سره سم عدالت ته لاره هواره شي.
همداشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې ځاګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د مقاماتو څخه غوښتنه کوي چې د عدل طب معایناتو لپاره دی د جسدونو په پاتیشونو لاس نه وهي. بلخوا د ملي مقاومت جبهې نن دوشنبه په خپل وپاڼه ادعا کړې ده چې طالبانو د بهرنۍ ترهګرو شپاره جګپوړي غړي له مختلفو سیمو څخه کابل او بیا بغلان، کندوز او بدخشان ولایتونو ته انتقال کړی دی. یادې جبهې زیاته کړې ده چې د هغوی د معلوماتو له مخې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ مشر حاجی فرقان، د تاجکستان د جماعت انصار الله مشر مولوی ابراهیم، د ازبکستان د اسلامي حرکت مشر شیخ زاکر او د افغانستان په شمال کې د القاعده د څنګ مشر عبدالحق ایغوري د اگست په شلمه کابل ته راوړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو په واویای مسر مشریزه کې ادعا وکړه چې یو شمیر ترهګري ډلې په افغانستان کې حضور لري. اما طالبان بیا دا د اوین نه منی. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی وی د نړۍ مغرضی کړي او استخبارات غواړي چې افغانستان نړیوالو ته د تروریزم مرکز معرفي کړي.
نن د موږ امنیت تر هغه کچې پورې پیاوړی ده چې دښمنم یوازې د سړک پر سر او یا په مسجد کې حمله کولای شي. په یو پوسټا په یو دولتي تعمیر په یو ودانی باندې جرأت نشي کولای نه امکانات لري.
طالب مشران ټینګار کوي چې هغوی د دوه تړونو عملي کېدو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو سازمانونو په پټنځای بدل شي. خو د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې طالبان او بهرنۍ تروریستي ډلې په تیرو شلو کلونو کې ټینګې اړیکې لري.
کله تروریستي ډلو نه هدف القاعده او د پاکستان طالبان ټي ټي پي او یا د بهرنۍ جنگیالي لکه د ازبکستان او تاجکستان بهرنۍ جنگیالي وي او یا هغه ګروپونه وي چې پاکستاني په داخل کې حمایه کوي لکه لشکر طیبه سپای صحابه لشکر جنگوي البدر مجاهدین دا ډلې ټپلې خپل طالبان سره له لومړۍ ورځې تر وروستۍ ورځې پورې اړیکې لري او داسې اړیکې دي چې هغه نه بېلېدونکې دي. که دوه ډلو ته طالبان تروریستي ګروپونه وایي یا تروریستي ډلې وایي دا به د طالبانو د شل کلنې جګړې په هغه روایت باندې د بوتلان کرښه راښکلوي او دا طالبان
طالبانو د متحده ایالاتونو سره د دوه پترون کې ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. خو امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکولو سره طالبانو د دوه تړون مات کړی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونو اوري. د قطر یو تخنیکی ټیم د کابل هوایی ډګر د فعالولو او بیرته الوتنو ته د چمتو کولو په برخه کې د طالبانو حکومت ترانسپورت او هوایی چلن وزارت سره یو کال کار وروسته تیر اونۍ خپل هیواد ته ستون سو. د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وایي اوس د کابل هوایی ډګر عملیاتي چارې په خپل افغانان پر مخ بیایي. او په ځینو برخو کې د متحده عربي اماراتو د ګاګ شرکت ورسره مرسته کوي. دا چې په دغه هوایی ډګر کې عملیات څنګه روان دي، په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د ترانسپورت او هوایی چلن د وزارت د ویان امام الدین احمدی سره مرکه کړه.
قطر تخنیکی ټیم د په هیواد تستول شوې اوس دا وی ډګر چالي څوک پر مخ بیایي.
په هوایی ډګر کې ډېرې برخې دي. د ځمکني خدماتو برخه موږ د ګاګ شرکت سره قرارداد کړی دا هغه پر مخ وړي. عملاً د اویشن سیکیورټي یا د هوایي چلن د امنیت قرارداد شوی دا هغه عملي چارې روانې دي. یعنی عملاً کار پر مخ وړي، هغه د ګاګ شرکت پر مخ دی، کارکوونکي ټول افغانان دي. همدارنګه ټاور خدمات، د رنوی خدمات، د اپروچ خدمات دا وړاندې د قطر دوست هیواد د تخنیکی او فنی ټیم سره په ګډه په مرسته پر مخ وړل. دا چې لومړی درې څلور میاشتو کې یوازې دوی پر مخ وړل، زموږ تخنیکی ټیمونه سرټیفای نه وو. بیا موږ ترکیې ته، ازبکستان ته او مالدیف ته خپل تخنیکی ټیمونه ولېږل، هلته ټریننګ ولیدلو او هر کال باید دوی سرټیفیکیټ نوی شي، سرټیفای شول. دوباره خپلو کارونو ته افغانانو ادامه ورکړه. یعنی په ټاور په برخه کې، د اپروچ په برخه کې، مخابروي سیسټمونو په برخه کې، دا ټولو د شپږو میاشتو کې چې افغانانو پر مخ وړل، په څنګ کې مشاورین قطر هیواد تخنیکی ټیم وو. نو اوس د هغوی ماموریت پایته ورسېدو، دا برخې ټول افغانان پر مخ وړي. دا چې په اساسي ډول د ټول هوایي چلن د هوایي برخې خدمات په معیاري ډول وړاندې شي، دې لپاره قرارداد شوی دی. هغه قرارداد مطابق به د شپږو میاشتو په جریان کې ټول رادارونه چې په افغانستان کې لازم دي، چې وړاندې موږ نه درلودل، په دې شلو کلونو کې موږ هم نه درلودل، چې هوایي چلن ادارې رادارونه نه وو، هغه رادارونه به خریداري کېږي، راوړل کېږي، بل به نصبېږي، همدارنګه مخابروي سیسټمونه به نصبېږي، همدارنګه د ویسټ سیسټمونه به نصبېږي، او کوم معیاري خدمات چې په نړیواله سطحه په کار دي په هوایي چلن کې، هغه به موږ انشاءالله وړاندې کوو. خدمات او تجهیزات به هم بل لرو، یعنی اخیستل کېږي به د شرکت دخوا، بیا به د عوایدو څخه دا کور کېږي، دا به خریداري کېږي د قرارداد مطابق، او په خپلو پیسو به خریداري کېږي، یعنی د عوایدو څخه به دا اخیستل کېږي. پانګه اچونه په لومړیو کې چې کېږي دا به د شرکت دخوا نه.
آیا د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه د شپې الوتنې ترسره کېدی شي؟
بله، هو، د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په لومړیو کې د امارت اسلامي پراته تګ سره کابل نړیوال هوایي ډګر ټولې ساحې تخریب شوې او عملیات موږ د یوازې د ورځې د پانه فعال کړل. کله چې د حج پروسه شروع شو د حج پروسې په وخت کې موږ خپل عملیات مفتن خاطر هم یوړل او سهار وختي او مفتن هم کیږي. دا چیز موږ څومره الوتنې د کابل نړیوال هوایي ډګر له نورو هوایي ډګرونو څخه لرو نو د ورځې پانه موږ ډېر کوشش کوو چې د ورځې پانه وشي ځکه خدمات به تر وړاندې کیږي کفایت هم کوي. هغه الوتنې چې کومې تنظیم شوې دي د ورځې پانه دي او د مفتن د پانه هم الوتنې کیږي.
چې د متحده عربي اماراتو د شرکت سره تړون وروسته به کابل ته د بهرنۍ شرکتونو الوتنې زیاتې شي خو تر اوسه نه دي زیاتې شوي.
اوس د مقامي عربي شرکت او د ارینا افغانوي شرکت متحده عربي اماراتو دوبۍ ابوظبي ته همدارنګه پاکستان ایران سعودي عربستان مسکو ازبکستان ترکیې دا ټولو هیوادونو ته هندوستان ته الوتنې لري. چین ته هم الوتنې شته دي. بهرني هوایي شرکتونه هم شته دي. دا چې د متحده عربي اماراتو د فلای دوبۍ او امیریټس په نوم دوه هوایي شرکتونه دي هغوی هم خپل آیتونه لګلی وو او د هوایي ډګر څخه لیدنه وکړه. موږ هوایي ډګر خدمات د معیارونو مطابق دي ان شاء الله څنګه پکې نشته. دا چې تجارتي الوتنې دي د خپل مسافرو ته په کتو الوتنې پیلوي. موږ د وزارت د ترانسپورت او چن وزارت توګه کوم خدمات چې په کوم هوایي ډګر کې باید وړاندې شي هغه وړاندې کوو د استانداردونو او د هغه مطابق وړاندې کوو قوانینو مطابق.
د رادار د نصبولو چارې کوم ځای ته رسیدلې؟
د رادارونو د نصب چارې روانې دي. دا چې رادارونه باید مکمل شي افغانستان کې په نورو ساحو په نورو ولایتونو په نقاطو کې هم باید ولګیږي. نقطې ورته مشخصې شوې دي تر څو ټول افغانستان کې ورکړي. دا قرارداد کې هم دا ذکر شوې دي ان شاء الله رادارونه به تکمیلېږي. دا درې رادارونو کار بشپړ شوی اعلان ده ځکه چې دا بشپړېدل غواړي او د نورو رادارونو وسیلېدل هم ورسره غواړي. نو دا به د قرارداد کې ذکر شوې دي. ان شاء الله تقریبا په شپږو میاشتو کې به زموږ عملیات په نورمال ډول شروع شي او تر یو کال پورې به د نړیوالو ټولو ستانداردونو مطابق وي او د سیمې هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو نه به ان شاء الله لوړه سطحه خدمات وړاندې کړي.
مرتضی دڑخونه بیلابیل دریزونه
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړ سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کړی دی د کې شک نشته دی لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم دي خصوصا
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا رادیکالایزیشن یا د فراتیت د دیسینو ټرموهن دا یو پروژه یو لویه پروژه د دغه پروژې یو لویه برخه پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکه وکړه.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
در نوریدونکو که څه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وایي چې له افغانستان څخه یې بهرنوی هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاق مخه نیولې ده خو یو شمیر شاریان او مسافر وایي چې لا هم په هوایی ډګرونو کې مسلکي پرسونل کم دي چې د قاچاق مخه ونیسي. په دې باره کې محمد ابراهیم مومن رپورت لري.
د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وایي چې د کابل له هوایی ډګر نه د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې ده او د دې وزارت په وینا دوه کسان غوښته چې هیروین پی وبسته کې چې زه په ځشي وو بهر ته انتقال کړي خو په هوایي ډګر کې نیول شوې دي. د نشې توکو سره د مبارزې مونیت لخوا آشنا تلویزیون سره په شریکه شوی ویډیو کې ښکاري چې د نشې توکو د ممیزو په کوټو کې زه په ځشي وو چې کابل هوایي ډګر کې د دوه تورونو کسانو سره نیول شوې دي.
د تیر یو کال کې ټولو هیوادونو ته موږ په نورمال ډول الوتنې لرو یعنی ورځنی شل تر پنځه الوتنې بهرنیو هیوادونو ته کیږي خو یوه پیښه هم تر اوسه داسې نه ده راغلې چې کوم هیواد ته د قاچاق شوی وي. نو دې ته موږ ډېره توجه کړې ده او کوي او په کلکه یې مخه نیسو او ټول هغه تدابیر چې باید ونیول شي په یو هوایي ډګر کې د قاچاق د مخنیوي دپاره هغه موږ نیولي دي.
په همدې حال کې د کابل خاریان بیا په دې باور دي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي توکو قاچاق د مخنیوي ترڅنګ په کور دننه هم د قاچاق مخه دې ونیول شي او ترڅنګ دې په هوایي ډګرونو کې مسلکي کسان وګمارل شي چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه ونیسي.
باید مسلکي کسان دې هلته موظف شي او داسې سامانالات هلته وي چې دا په ښه ډول سره کشف کړي او دا د دې نه جلوګیري وکړي او نور هم غواړو چې د دې امارت نه چې جدي وي په دې برخو کې ولې چې مرکې چې ما درته وویل چې تر سو مسلکی کسان نه یو سامان حالت نی دا به کشف کی مگر نه مکمل
دغه اس کله په 100% کې باید د مخنیوي دیو کې سیده نشي تو خارج تبلانی سپدی خاطر د اماراتو په دی خاطر بده کې د اماراتو ډیر رنگ بدیږي امارات ډیر کې ناکامه کیږي په دی خاطر باندې اسلامي امارات اسلامي مر اس کله باید اجازه ورنه چې تا خارج تم نشي تو ګلارس
که سم طالبان حکومت وای چې بهرنوی هوادونو ته د نشئی توکو قاچاق هڅه صفر طرح کته کړی دی خو لا هم د افغانستان غونډي او د سیمې هوادونو نړیوالو غونډو کې لدوی غواړي او پرېکړه کوي چې د نشئی توکو د کخ بندیز او بهر ته د قاچاق مخنیوي کې لا ډیر ګامونه پورته کړي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ایران په پلازمینه تهران کې په زرګونو لاریون کوونکو د حکومت په پلوي لاریون کړی دی. دا لاریون په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر په ایران کې حکومت ضد لاریون کوونکو ځپل غندلې دي. په ایران کې د یوې کوردۍ نجلۍ مسیحا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې د دغه هیواد په ګڼو ښارونو کې د 11 ورځو راهیسې لاریونونه دوام لري. نور حال پر پوښ کې واوري.
په تهران کې حکومت پلوه په زورګونو لرونکوونکو د امریکا او اسرائیلو پر ضد د شعارونو ورکولو او بیرغونو سوځولو سره د حکومت ضد روسي لرونونه وغندل. په دې غونډه کې د دوی یو مشر حکومت ضد لرونکوونکو او د دوی ملاتړو ته خبر ورکړ چې دوی کولای شي د مقتدر نظام لخوا د پریکند غبرګون او سخت گزار سره مخ شي.
اگر دست از جناب
که تاسو د خپل به شرم جنایاتو نه لاس وانخلې نو تاسو باید د زړورو او صابرو انقلابی خلکو او ځواکمن اسلامي نظام د قاطع جواب او سخت گزار پته مسی.
د نورو نړیوالو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د اروپایي اتحادیې په استازیتوب یو خبر پاڼه کې د ایران حکومت کړنی نه منونکي بللي.
د سولېزو لاریون کوونکو پر وړاندې د غیر مناسب او په پراخه توګه د قوی څخه کار اخیستل د نه منلو او نه توجیه کیدونکو اقدام دی.
په همدې حال کې په لندن کې لاریون کوونکو د ایران سفارت مخته د پولیسو امنیتی کرخه ماته کړه او د پولیسو په ګډون د ایران په سفارت د کانو گزارونه کړي. خاري پولیسو ویلي چې لاریون په تاوتریخوالي اوخته او دوی 15 تنه په دې تور نیول دي. په دې پیښه کې څو تنه پولیس هم ستی ټپیان شوې دي. همداشان د امریکا په ځینو خارونو کې هم د ایران حکومت پر ضد لاریونونه شوې دي.
زمونږ د حکومت نه دی خوښ، مونږ د حکومت نه غواړو. دا یو دیکتاتوري ده. هلته د ښځو لپاره ازادي نشته، د مذهب ازادي نشته، د بیان ازادي هم نشته. هغه ځکه ووژل شوه چې د دوی په خوښه یې جامې نه وي اغوستي.
دا ایران په ګڼو خارونو کې بیګا دی ولسم شپې لپاره په پرله پسې ډول لاریونونو دوام پیدا کړ. د مهسا امینی د مړینې پر ضد لاریونونه د ایران په شپږ څلوېښت خارونو او کلیو کې روان دي. د دغه هیواد دولتي تلویزیون په وینا تر اوسه لږ تر لږه 140 لاریون کوونکي او پولیس وژل شوي دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
در نوریدونکو سرنده د موسیقي هغه په خوانی آله د چور سره د موسیقي خوان څو چند زیاتیږي. سرنده څنګه آله ده او په پښتو موسیقي کې څومره اهمیت لري د سرنده ژغون کې ایجاز سرحدي سره د دوی دغه قصه ستاسو سره شریکه وو.
کومه غانا ما وګولا دا د پښتو مونږه د خیبر دل می پښتو د مونږه شان دي. دا فلم کې په درپی شنواری په کمپوزیشن کې خیال صاحب ویلی و او سازونه پکې والي سمي پکې غول دا پښتو فلم در خیبر غانا ده. د مانو میجا سره دي د مونږ سره دي زوین د استاد پذیر خان وسیم او اول میر استاد استاد ته شو هغه تبلغ وګولا لندي ریډیو کې بیا خوشمیر استادم اغم اغم سارنده کلاسیکل سارنده غلام زمانی او گلمیر استادم زمانی کو اغم کمپوزر د خپل دغه دا څلور نیکونه مې دي خدا افغانستان خلکوم غولې دا نه چې نه غولې خدا زموږ ټریبل ایریا ورته وي تیرا چې دا دغه ایجاد دی هغه کې ډېر خلکو غولې دا او زموږ بیا مشهور ګلوکار چې کوم دی سرفراز دغه نیکم غولې دا
قدر من اوریدونکو د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د ایتوپیا حکومت او تیګری د خلکو د ازادۍ جبهه یا ټی پی ایل ایف په ګډه پینځه مشتنې وربند تاوتریخوالی کم کړ او د ژوند ژغورلې بشري مرستې ته اجازه ورکړه چې په ایتوپیا کې مهمو سیمو ته ورسیږي دغه وربند سره هیلې رڼا وکړه چې بې رحمه جنگ به پای ته ورسیږي دغه هله هغه وخت تت او مبهمه شو کله چې د تیګری او امهارا ترمن د اگست میاشتې په درشتمه نیټه د سرحدي جنگ بیا ونخت او دواړو خواوو د دغه جنگ د بیا پیل کېدو ملامتي په یو بل باندې واچول د ایتوپیا او ټی پی ایل ایف ترمن دغه جنگ تقریبا دوه کاله پخوا پیل شوی و او د اټکل له مخې د پنځوس زرو نه تر سلو زرو تنو ترمنځ په داسې یو هیواد کې له جنگ نه وژل شوي دي چې د درو کالو لپاره جدي وچکالۍ او ناکافي درمندونو او حاصل تباه کړی دی د نړۍ خوراکي پروګرام د ادارې په قول د تیګری د پنځه اعشاریه پنځه میلیونو نفوس نه څه باندې نیمایي د خوړو مرستې ته ضرورت لري امریکا ایتوپیا ته د بشري مرستې په ورکولو سره ستره ونډه اخیستونکې ده په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه موضوع د منعکسولو په ترڅ کې وویل زموږ ژمنه دا ده چې د ایتوپیا ټولو سیمو او خلکو ته ورسیږو چې ضرورت ولري او محتاج وي د ویل امریکا په ټول هیواد کې د ایتوپیا د خلکو لپاره تقریبا یو اعشاریه دو میلیارد ډالر پرمختیایي او بشري مرسته برابره کړې وه په دې کې د وچکالۍ سره مرسته د خوړو خوندیتوب د سولې ټینګېدل روغتیا ښوونه روزنه د ټکنالوژي انتقال او روزنه شامل ده د بهرنیو چارو وزیر په ویل کې شو وانه کې د نوې دښمنۍ په پیل کې دوه خوشنۍ څرګند کړه د جګړې په ډګر کې تازه پارونه جنگ ته د چمتو کېدو لفاظي او د دوامدار وربند نه موجودیت د جامع سیاسي پروسس ځنډ چې د عمومي امنیت په لور او د ټولو ایتوپیایانو لپاره سوکالی لاس راوړي دوولې فعال له جنگ ته د ستنېدو په نتیجه کې به پراخه کړاو له بشري حقوقو نه سرغړونې او نور اقتصادي ستونزې پیدا شي د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګند کړه د ایتوپیا د مذاکراتي ټیم د جوړولو سره د ایتوپیا د حکومت تصویب او د دې چمتواله چې په خبرو کې بخشي د ویلې موږ له ټولو خواونه غواړو د بشري اکټرانو لخوا د خوړو او تیلو د شرط احترام وکړي د بشري مرستې له نظامي کولو نه ډډه وکړي او د هغه چا لپاره اساسي خدمتونه ورسوي چې ضرورت ورته لري د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ایتوپیا په حکومت او ټی پی ایل ایف باندې غږ وکړ چې کوششونه دوه برابره کړي چې خبرو ته پرمختګ ورکړي چې بېل قاعده او شرط نه دوامدار وربند لاسته راوړي او دغه جنگ دایمي پای ته ورسوي
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.